امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي ز نو شبا شنایم روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د پاکستان د پارلمان ولسی جرګې نن یو پریکړه تصویب کړې ده د پاکستان په باره کې د ترامپ ادعاوې غندلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د طالبانو سره د معصوم ستانکزي د تلیفوني خبرو او ارتباطاتو په حق راپورټونه رد کړي دي او نن قریب 2 میلیون حاجیانو د مکه مکرمه په خار کې د حج مراسم پیل کړل.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې له 2000 مرکزونو نه 80% مرکزونه ارزول شوي دي. په درسته نړۍ کې د شرکتونو او حکومتونو په خلاف د کمپیوټري حملو رپورټونه په روان کال کې پرله پسې توګه باندې را رسیږي. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي. د پاکستان ولسی جرګې نن یو پریکړه لیک تصویب کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس ادعاوې غندلې دي چې ویلي دي د پاکستان وسلوالو ته چې امریکایي قواوې ورسره په افغانستان کې په جګړه بوختې دي پناه ورکوي. دغه پریکړه لیک نن د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په حق له د هغو ټکو په باره کې تصویب شو چې ترامپ د دې میاشتې په شروع کې د افغانستان دپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وخت کې ذکر کړي. سلګونو خلکو نن د ترامپ د تبصرو په ضد احتجاجونه وکړل. دوی ویل د ټیرریزم په ضد جنگ کې د پاکستان د خلکو قربانۍ د نظره غورځول شوې دي. امریکایي مقاماتو ډیر وخت دا خبره کړې ده چې پاکستان د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان سره د پولې په غاړه کې عملیات کوي. ملي اسامبلی د ترامپ د دښمنیو ډکې تبصرې رد کړې. وی ویل حکومت باید امریکا ته د هیئتونو استول او همداشان پاکستان ته د امریکایي هیئتونو راتلل وځنډوي. اسلام آباد د وخت د افغانستان او پاکستان د پاره د واشنگتن د خاص استازي سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی و چې هغه په دې هفته کې پاکستان ته سفر وکړي. د لوګر د مرکز پل علم د دشت بهاري په سیمه کې د ملکی خلکو په یو کور باندې په هوایی برید کې 14 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور زخمي شوي دي. د لوګر د والی نطاق امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه کور کې هغه وخت هوایی برید شوی دی چې د خوکۍ د ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال د خپلو کسانو سره په دې کور کې پناه واخیسته. هغه ویلي دي چې په برید کې طالب وسوال محمد الله او د هغه مرستیال وژل شوی او دغه راز د لومړنیو معلوماتو په اساس د 10 ملکیانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ شوی دی چې کابل ته انتقال شوی دی. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې د جلال آباد په ښار کې د ولسی جرګې د غړي حاجي ظاهر قدیر په مېلمستون باندې د 2 ځانمرګو برید د 2 ځانمرګو د وژل کېدو نه وروسته نن غرمه پای ته رسېدلی دی. د ننګرهار د والي نطاق عطاالله خوږیاڼي د امریکا غږ ته ویلي دي چې په دغه برید کې 2 ځانمرګي بریدګر وژل شوي دي. ښاغلي خوږیاڼي ویلي دي چې لومړني بریدګر د ظاهر قدیر 4 ساعتونو کې وویشتل او بیا یې په ځان پورې تړلي بمونه وچول. د ظاهر قدیر 2 ساعتونو کې وژل شول او 2 نور زخمي شول. د ظاهر قدیر د ساعتونکو قومندان خبریالانو ته ویلي دي چې ښاغلی قدیر په همدې شیبه کې په مېلمستون کې وو خو هغه ته په برید کې زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دي چې دا خبرونه صحیح نه دي چې د دې ادارې رئیس محمد مقصوم ستانکزي د طالبانو د چارواکو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سره اصلا دغسې ارتباطات نه دي ټینګ شوي. پرون د ای پی خبری اژانس رپورت ورکړ چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د خبرو په حق لای یو سند ترلاسه کړی دی چې پکې ویل شوی دی طالبان د حکومت سره خبرو ته چمتو شوی دی. ای پی خبری اژانس دا هم ویلی دی چې د طالبانو سره په دې خبرو کې د افغانستان په اساسي قانون د ښځو د تعلیم په مسلې د موقتی حکومت په جوړېدو او د انتخاباتو په جزئیاتو خبرې شوې دي چې طالبانو د موقتی حکومت جوړېدل او په انتخاباتو کې برخه اخیستلو ته غاړه ایښې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې د طالبانو او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر ترمنځ خبري او ارتباطات هم رد شوي دي. خو د افغانستان د چارو کارپوه وحید مجده ویلي دي چې طالبان لا هم په انتخاباتو کې ګټې برخې اخیستو ته چمتو نه دي. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې د خلکو د ورکیدو په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. نن د اګست 10مه د انسانانو د تری تم کېدو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې زرګونه افغانان د مختلفو رژیمونو په وخت کې نیول شوي دي او د مړي او ژوندي درک یې تر اوسه نه دی لګېدلی. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان په تازه رپورټ کې راغلی دي چې په زور د خلکو بیول او یو دم د هغوی غیبیدل د هغوی د کورنیو دپاره یو بېدرمانه درد دی. رپورټ د نمونې په توګه د محمد رحیم په نوم د یو ورک شوي کس مسله یاده کړې ده. د هغه کورنۍ څلور دېرش کاله وروسته هغه وخت د هغه فاتحه واخیسته چې نوم یې د وژل شوو کسانو په لیست کې ولیدل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي ازمویل غندلی دي. د امنیت د شورا 15 غړو د رایو په اتفاق د جاپان په فضا د شمالي کوریا د هیسنګ 12 توغندي پرونی ازموینه د ملګرو ملتونو ټولو غړو هوادونو ته خطر بلل دي.
دغه خبر دا ورېدل لپاره غړو کوریایانو د مارکاس پیونګیانګ په چلور لاري کې راټول شوی او د جاپان له خلکو سره د کومې خواخوږي له خودلو پرته د خپل حکومت له تګلارو نه ملاتړ وکړ.
دا ځل زموږ د قدر وړ ستر رهبر د امریکایانو په مقابل کې قاطع حمله وکړه او دا راته د خوشحالۍ احساس راکوي. له سلو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې جاپانیان زموږ دښمنان دي او هغوی دې باید یو ځل بیا په دې پوه شي چې موږ د خپل انقلابي اردو رهبري لرو او موږ به یې وګټو.
د نړیوالو غبرګونونو په دوام د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د شمالي کوریا لخوا د توغندي ازمویل غیر قانوني عمل بلل ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګیتیرس ویلي دي چې د شمالي کوریا دا تازه ازموینه د مذاکرو لپاره هڅې بې سیکه کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویل شمالي کوریا ته سرګند پیغام رسیدلی دی چې دغه سي تهدیدونه او د بې ثباتۍ تحرکات شمالي کوریا نور هم منځوي کوي. د لبنان نه د اسلامي دولت د وسلوالو د تیښتې او د سوریې ختیځې برخې ته د هغو د ننوتلو د مخنیوي دپاره د امریکا په مشرۍ هوایي بمبارۍ روانې دي. د دوشنبې په ورځ د داعش سلګونه وسلوال د لبنان او سوریې ترمنځ سرحدي سیمې نه وتښتېدل. دوی د اوربند هغې موافقې په اساس ووتل چې د عراق سرحد ته نږدې د داعش تر کنټرول لاندې سیمې ته لاره ایستله چې د امریکا هوایي قواوو تر بمباریو لاندې راغلل. د هند په شمالي سیمه کې په حکومتي روغتون کې د مړینې خبر چې د دې میاشتې په شروع کې لسګونه ماشومان پکې په دوه ورځو کې مړه شول اوس هم د پریشانۍ او تشویش غټ خبر دی. د ګوراپور د ښار د میډیکل کالج رئیس نن ویلي دي چې لږ تر لږه 211 ماشومان د اګست په میاشت کې د مختلفو وجوهاتو له امله مړه شوي دي. د اګست میاشتې په شروع کې چې 3 ماشومان د اکسیجن د کموالي له امله مړه شول په مطبوعاتو کې غټه غوغا ترې نه جوړه شوه. مقاماتو ویلي دي چې د اکسیجن د کمی خبر صحیح نه دی، اکسیجن کافی موجود و. په واشنگتن دی سی کې یو قضایه هیات امریکا ته د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د تیرې میاشتې د سفر په وخت کې د شخړې په حق له د 19 کسانو په باره کې تحقیق کړی دی. په دې 19 کسانو کې 15 پکې د ترکیې امنیتي مقامات دي. د دې پیښې ویډیو چې د امریکا غږ د ترکیې څنګه ثبت کړی ده ظاهرا د اردوان امنیتي محافظین او ملاتړې دي چې د ترکیې د سفارت بهر یو ډله مظاهره کوونکو باندې حمله کوي او وهي. د ټکساس د هیوستن د ښار په جنوب ختیځو سیمو کې 140 سانتي متره باران ورېدلی دی. د باران نه علاوه په دې سیمه کې اوس هڅې روانې دي او د بل سیلاب د غم خوړلو فکر کیږي چې څنګه د راتلونکي سیلاب مخه ونیول شي. د هند په لوی ښار ممبای کې د سختو بارانونو وروسته په سیلابونو کې چې لږ تر لږه 3 کسه پکې وژل شوي دي د ممبای نه د ډیرو کورنیو ایستل پیل شوي دي. نن د چهارشنبه پر سهار وختي قریب 2 میلیونه حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د سعودي عربستان د مکه مکرمه ښار ته تللی دي. په هرامونو کې د منا په لور خوځېدلی دي. د سګنی کال د حج مراسم پیل شوي دي. منا د لسګونو زرو خیمو ډک هغه ځای دی چې د حج مراسم ترې پیل کیږي. سبا ته حاجیان د عرفات غونډۍ ته ځي او د حج تر ټولو لوی مراسم اجرا کوي. د سعودي عربستان د حکومت په وینا سکال نږدې 2 میلیونه حاجیان د نړۍ له ګټ ګټ نه د حج لپاره ملک ته رسیدلی دي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مقاماتو ویلي دي چې سکال قریب 10 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګټ ګټ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹ ناخبرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیره وه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې رپورټونه ده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونې له 2000 مرکزونو نه 80% مرکزونه ارزول شوي دي. په اکلا یې د لیمی نیازی رپورټ اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان له 413 اداري واحدونو څخه یې 308 اداري واحدونو کې د رای ورکونې د مرکزونو ارزونه کړې ده. دغه ارزونه چې د رای ورکونې په 2000 مرکزونو کې شوې ده 80% یې بشپړه شوې ده، خو 8% نور مرکزونه چې 3 اداري واحدونه پکې راځي د لوړو امنیتي ګواښونو له امله پکې ارزونه نه ده شوې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریمات چې د چهارشنبې په ورځې خبریالانو ته خبرې کولې وویل له دغه ارزونې څخه یې هدف د رای ورکونې د مرکزونو توازن، د خیالي مرکزونو له منځه وړل او له شخصي ځایونو څخه د دغو مرکزونو لرې کول دي.
در گذشته ها بحثایی بود در مورد از اینکه گویا مراکز متوازن
بخوا به پدې خبرې کېدل چې مرکزونه متوازنه نه دي، چې ځینو خلکو ته ډیر لري دي او ځینو ته ډیر نږدې دي. یو شمیر نورې نیو کې پدې وي چې شخصي ځایونو کې موقعیت لري او همدارنګه یو شمیر مرکزونه خیالي دي. د کمیسون نوې رهبرۍ د دغو ستونزو له منځه وړلو لپاره تصمیم ونیوه چې د رای ورکونې ټول مرکزونه ارزیابي او متوازنه کړي.
د ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه په دې باور دي چې د رای ورکونې د مرکزونو ارزیابي د راتلونکو ټاکنو د چمتووالي یوه وړه برخه ده، خو دغه بنسټونه وایي چې کمیسیون باید تر ډیره دغه ارزونه په نامنو سیمو کې ترسره کړي. د ټاکنو د سار د ادارې مشر جانداد سپینغر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
په شهري سیمه کې هم نو سیمو کې خو زه فکر کوم دا هر وخت اسانه ده. کمیسیون یو میاشت مخکې د انتخاباتو نه هم کولی شي چې د مراکزو ارزونه وکړي. مهمه دا ده چې هغه سیمې چې ناامنې دي، سبلوګوره دي، د اقلیمي نظره مشکل لري، هغلته په دقیقه توګه دغه ارزونه وشي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د رای ورکونې د مرکزونو له معلومولو وروسته د رای ورکونکو د نوملړ پر جوړولو کار پیل کړي. دغه کمیسیون له افغان حکومت څخه 380 میلیون ډالر بودیجه ترلاسه کړې او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیارۍ په موخه د تدارکاتو او د رای ورکولو د مرکزونو د معلومولو پر سر کار وکړي. ټاکل شوې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په 1999 لمریز کال کې د سرطان په 14 نیټه ترسره شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. د لوی اختر په ورځو کې چې خلک د څاروي حلالوي، دا اندېښنې شته چې د کانګو وینه بهوونکې تبې ناروغۍ سره خپره نشي ورسره خپره نشي. پاکلی پامو کې د حکمت سروش رپورټ ده.
د لوی اختر پر رسیدو سره چې کورنۍ په دغه ورځو کې د قربانۍ لپاره څاروي حلالوي، په افغانستان کې د کانګو وینه بهوونکې تبې د ناروغۍ خپرېدو اندېښنې په زیاتېدو دي. د کانګو تبه چې یوه وایروسي ناروغي ده، له څارویو څخه د خزندو له لارې انسانانو ته لېږدول کېږي. ډاکټران وایي د کانګو تبې په ناروغۍ د اخته کسانو درملنه که پر وخت ونه سي نو ژوند له لاسه ورکوي.
خودم قصاب هستم، قصابي میکردم.
خپله قصابیم، قصابی میکوله. د څارویو د پوستولو او ټوټه کولو پر وخت یوې خزندې چیچلوم، اوس مې یوازې تر پوزې وینې راځي.
خو کابل شاروالی وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې د څارویو د خرڅلاو ځایونه مشخص کړي او همدارنګه به په اختر کې د څارویو تر حلالېدو وروسته له کورونو څخه د هغوی پاتې شونې راټول کړي.
تر دوه هفتې مخکې له اختر نه مونږ خپل تدابیر نیولې دي. مونږ په څلور دروازې د ښار کې حیاتونه هغلته سره له وزارت د صحت عامې او بل زیربت اداراتو سره مو همانګي شروع کړې ده، او کوم حیواني قرباني حیوانونه چې کابل ته راځي هغه ټول چک کیږي او خو مطمئن چې د حیاتو شي بیا غینه پس کابل ته ننوتل اجازه ورته ورکول کیږي.
بلخوا د کابل د انتانی روغتون رئیس وایي خلکو ته پکار ده چې د څارویو د حلالولو په وخت کې احتیاط وکړي او د سکشي، عینکې او ماسک وکاروي.
او هغه یو پیشبند، صحیح پیشبند ولري، دغه پتلون یا پرتوب چې دی دا باید په جرابو کې ښه ورغی شي. یعنی دا باید یو پوښلی سړی وي چې دا کار کوي. نو دغه تدابیر کیدای شي چې د انسان ته نجات ورکړي، د نه چې د کنی په واسطه ون چیچل شي یا د حیوان په وینه کې د میکرو موجود د وینې سره ګډ نشي. دغه وقایت دی، مثلا سترګو ته وینه الوزي، د سترګو د مایعاتو د لارې نه کیدای شي د انسان وجود ته داخل شي او په دې باندې مصاب شي.
د کابل د انتانی روغتون د معلوماتو پر اساس د روان کال له پیله یوازې همدې روغتون ته 101 ناروغانو د کانګو طبي ناروغۍ له امله مراجعه کړې چې 24 کسان یې مړه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په خوست کې د قربانۍ د څارویو نرخونه په خپل حال پاتې دي. د خلکو په وینا لامل دا دی چې په کور دننه د څارویو روزلو او ساتلو ته پاملرنه ډیره شوې. په اکلی پامو کې د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
دا د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د څارویو د خرڅلاو منډوي ده. هر کال د لوی اختر په رانږدې کېدو سره د غلطارې څارویو د خرڅلاو بهیر ګړندی او د خلکو ګڼه ګوڼه مخ پر ډیریدو وي. د دې ولایت اوسیدونکی زیارتګل لګیا و چې د قربانۍ لپاره په مناسب قیمت څاروی واخلي. زیارتګل وایي چې د څاروی نرخونه لوړ دي، خو له تیرو کلونو سره یې ډیر توپیر نشته دی.
جگم شته خرټ کوم شته خدای دې جوړ دان ده، خو اوس خو رټ ډیر جگ ده، ډیر تیز ده. نو پته به لګی چې څنګه به شي، یا سبول یا نن ورځم پته سبول ورځم پته دو نو معلومات پکېږي.
د خوست بل اوسیدونکي شریف الله د قربانۍ سروي اخیسته یو کور ته روان کړی وو. شریف الله وایي چې که څه هم د ښاروالۍ له لورې کوم نرخ نه دی ټاکل شوی، خو بیا هم د قربانۍ د سرویو نرخونه مناسب دي.
نو سپاندار مو خوستالو سلور ډیر زرا، نو بیخی کوله سپاندار ده، بولونه متوسط دي، نه ډیر قیمت دي نه ډیر سون دي، نو سلور ډیر شو لیاقت بیخی لري بیخی لري.
رئیس خان دغه منډوی یو دلال دی. دای د اخیستون کې او خرڅون کې ترمنځ دی و مناسب نرخ پریکړه کوي. رئیس خان وایي چې که څه هم نرخونه یو سلور دي، خو ښه خبره دا ده چې زیاته ایتیکا د افغانستان په څارویو ده.
وړینې مول پوپی د وزې مول ښه دی، مخکې په نسبت په شپږ وزره نن پوپی د پلا زره خرڅیږي، ځکه چې خو دا دوه درې زره روپۍ خو خامخا پار کو. یو غوټ په مول په نسبت دا بیا بیخي صحیح ده. وېړ مول خو هغه ځکه نه دی چې شوه چې یغه خرید پوپی د لاته خپل شي، په دغه ځي کې په دغه خیست کې چې لرمې دي، په مثال په ځنګلې کې روري دلته یا چبوي پوپی د ځکه یغه په نسبت یو ډیر نرخ یې صحیح ده.
د دې ولایت بل اوسیدونکی رسول محمد خان په کلي او بانډو کې سروي اخلي او بیا یې د خرڅلاو لپاره د خوست ښار منډوي ته راوړي. ده د قربانۍ د څارویو په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
اوس دلته داسې وغوایه چې الحمدلله نفوس ډیر دی، قربانۍ ډیرې کیږي که نه، او میږ بیا د تجارت په برا کې میږ دی سره ډیره ډیره ښه ګزاره راویا کې میږ چې 2000 نو پکا میږ بس وي، او دی ته چې مناسب ډول قرباني وکړي.
معمولا نه یوازې د لوی اختر پر رسیدو سره د قربانۍ د ملونو نرخونه لوړیږي، بلکې د دواړو اخترونو پر رانږدې کېدو سره خلک د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو له لوړو نرخونو څخه شکایت لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه خپرولو ته بیا هم ادامه ورکوو. په درسته نړۍ کې د شرکتونو او حکومتونو په خلاف د کمپیوټري حملو رپورټونه په روان کال کې په پرله پسې توګه رارسیږي. په اکله د امریکا غږ د خبریالې الیزابت لی رپورټ اورو.
د برېښنا له میلیونونو نیولې آن تر مهمو شرکتونو پورې د نړۍ په هیڅ ځای کې څوک د کمپیوټري حملو نه خلاص نه دي، او دغه ستونزه ورځ په ورځ زیاتیږي. د امریکا د کورنی امنیت غړی جاناتن هومر وایي:
انټرنټ زموږ د ورځني ژوند نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې، او موږ د اتباعو، شرکتونو او حکومتونو په حیث یو د بل سره تړل شوي یو، او له انټرنټ نه د ارتباط او همکارۍ د ملا تیر په حیث کار اخیستل کېږي. د دې معنا ده چې موزر کسان غواړي دغه حمله وکړي.
ډېر ډیجیټل معلومات په ویب متکی دي چې د جنایتکارانو لپاره د مالی ګټې معنا لري. په تیر کال کې سافټویر داسې نقشه شوی و چې تر هغې پورې د کمپیوټر سیستم بلاک کړی و تر څو چې پیسې لاس ته نه وي راوړي. د کمپیوټر د امنیتي سیستم غړی کلیفورد نومن داسې وایي،
دا تر یو حده پورې اسانه کیږي ځکه چې په دغو سیستمونو کې د آلاتو په داخلېدو سره ویب ته لاره پیدا کیږي.
د جنایتکارانو څرک لګول اسانه دي. د اف بی آی غړی جان براون داسې وایي،
زه فکر کوم چې د قانون د تطبیقولو ادارو ته که دا اف بی آی، خفیه پولیس یا نورې ادارې وي، د کمپیوټري حملو کم ریپورټونه ورکول کیږي. زه فکر کوم چې دا یوه تجارتي پریکړه ده.
د ریپورټ نه د سرغړونې په باره کې فدرالي قوانین مبهم دي. کلیفورد نیومن بیا هم داسې وایي،
په تجارت کې چې څه پیښیږي داسې یو څه دي چې ضروري نه ده دوی ورباندې پوه شي چې کوم معلومات افشا شي، او ښایي چې سترګې ورباندې پټې کړي او ووایي چې موږ نه پوهیږو چې شخصي معلومات افشا شوي دي یا څنګه. په هغه څه چې موږ پوهیږو دا دي چې یو څوک سیستم ته داخل شوی دی.
وایي هغه کسان چې کمپیوټري حملې کوي له جنایتکارانو نه نیولې تر هغو کسانو پورې دي چې د جیو پولیټیکل هدفونو سره حمله کوونکو ته پیسې ورکوي. جان براون وایي،
په سرګند توګه داسې ملي دولتونه شته چې د کمپیوټري حملو په فعالیت کې لاس لري چې غواړي زموږ د تجارتي محرمیت او زموږ د امتیاز د حق، زموږ د شرکتونو په پرمختګ او زموږ په حکومت کې دننه په راس پوهیدلو علاقه لري.
دا باید درک شي چې کسان سیستم ته داخليږي، مګر د دې ډاډ ورکړ شي چې سیستمونه داسې ډیزاین شي چې د تاوان د اوښتلو مخه ونیسي، ځکه نو چې که سیستم یوه برخه خرابیږي دا باید په ټول سیستم باندې تاثیر ونه کړي او کار باید وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په ملګرو ملتونو کې د کډوالو لپاره د نړیوالې ادارې سیمه ییز ویان کرس لوم نن چهارشنبه وویل چې یوازې تیره شپه د برما د راخین ولایت نه د روهینګیا 1,500 کسان د بنګلادیش سرحد ته پناه وړې ده. د بنګلادیش حکومت هیواد ته د دغو کډوالو مخه بنده کړې ده. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
بنګلادیش د څو کلونو راهیسې د 1,500 روهینګیا مسلمان اقلیت کوربه دی چې له برما نه تښتېدلی دي. اوس بنګلادیش د روهینګیا د نویو کډوالو مخه نیولې ده او ځینې چې هڅه کوله د هیواد ته واوړي بیرته واپس کړي دي.
وروسته له دې چې میړه مې ووژل شو، ما د خپلو ماشومانو د ژوندي ساتلو لپاره بله چاره نه درلوده. موږ دوه شپې په غونډیو کې تیرې کړې او په پټه د سرحد نه واوښتو. ما تر اوسه خپلو ماشومانو ته خواړه نه دي ورکړي او راته ژاړي.
د راخین ولایت شمالي برخه د اکتوبر لمیاشتې نه را په دیخوا چې د روهینګیا یوې توملارې ډلې په برما کې پر ځینو پوستو یو شمیر بریدونه وکړل تر محاصرې لاندې دی. برما د دې اقدام په وړاندې پوځي غبرګون وښود چې له امله یې د روهینګیا 70,000 خلک بنګلادیش ته پناه یووړه چې له ځانه سره یې د قتل، جنسي تجاوز او د کلیو د سوځولو هیبتناکې کیسې ویوړې. د روهینګیا د توندلارو او پاوز ترمنځ په تیرو شپږو ورځو جګړو کې لږ تر لږه 110 کسان وژل شوي او په زرګونه نور بنګلادیش، تایلند او مالیزیا ته کډوال شوي.
د نورو سرحدي جګړو په څیر چې د ډیرو خلکو د کډوال کېدو لامل شو، موږ د سرپناه د جوړولو لپاره تیاری نیسو او د مرستو لپاره به نور کارکوونکي ولیږو.
په لسګونو مظاهره کوونکو نن چهارشنبه د مالیزیا د مسلمانانو د مشورتي شورا د سازمان په مشرۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د برما د سفارت مخ ته راټول شوي وو او د خپل حکومت نه یې غوښتنه کوله که چیرې د برما مشره آنګ سان سو چی د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره اقدام ونه کړي نو د برما ټول اتباع دې د مالیزیا نه وشړل شي.
calling that Myanmar stop the
attack. د برمان غواړو چې د روهینګیا په وړاندې ظلم، قساوت، قتل او کړاو پای ته ورسوي. دا ظلم یوازې د روهینګیا اقلیت نه غیزمنوي، بلکې په ټوله برما باندې بد اغیز لري.
په ماليزیا کې شاوخوا 1,200 روهینګیا اقلیت وسیږي. ځینو هڅه کوله چې په مظاهره کې ګډون وکړي، خو لږ تر لږه 1,550 تنه یې د لږ وخت لپاره د اسنادو په تړاو بندیان شول.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
سږکال په کندوز کې د هندوانو او خټکیو حاصلات ډیر شوي، خو بزګران شکایت کوي چې د خرڅلاو لپاره یې سم مارکیټ نه لرلو دوی تاواني کړي دي. په هکله یې د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
سکل په قندوز کې پریمانه خټکی او اندوانې شوی وي. خو دهقانان له دې شکایت کوي چې دوی خپل زراعتي محصولات په ارزانه بیه خرڅ کړي او خپل مصرف یې هم نه دی پوره کړی. په قندوز کې سکل یو خټکی چې پخوا په 100 افغانۍ پلورل کېده، سکل په 40 او 50 افغانۍ وپلورل شول. اندوانه چې په 50 او 50 پلورل کېده، سکل په 10 او 15 افغانۍ وه. دهقانان وایي چې ځکه خو یې تاوان کړی. د قندوز په هغه سیمو کې چې د دولت مخالف وسلوال پکې حاکم دي، د هر زراعتي فصل څخه له دهقانانو عشر ټولوي. دوی وایي چې له یوې خوا به ترې طالبانو او له بلې خوا به ترې غیر قانوني وسلوالو عشر اخیسته. طالبانو له یو پالیز څخه له 3000 افغانۍ نیولې تر 15000 افغانیو پورې عشر ټول کړی. دهقانان وایي چې وسلوالو طالبانو به مخکې له هغې چې دوی خپل زراعتي محصولات بازار ته یوسي له دهقانانو عشر ټول کړ، نو ځکه خو ځینو پالیزونو د عشر پیسې هم نه دي پوره کړي. د سیمې څو تنه دهقانان د خټکیو او هندوانو د سګنیو حاصلاتو په اړه داسې وایي.
زما نوم محمد نوروز دی. یو ځای به طالبانو عشر اخیستو او یو ځای هم اربکیانو اخیستو. کله به هم چې حساب وکړو آخره کې بیس هم نه و پاتې. هندوانې هم کړي وي، هندوانې خو سږکال د ځمکو په سر باندې خرابه شو. موټر په 0 روپۍ په 1200 خرڅ کړو، په هغه کې خو هېڅ هم موږ ته نه پاتې کېدل. هغه موټروان خرابه هم په موږ تاوان.
حمیدالله احمد یو تن د خان آباد اوسېدونکی. یو موټر هندوانې او خټکي چې بازار ته وړل، یو څه به یې کرایه شوه، یو څه به دلته وشر واخیستل شو. اربکیانو لخوا او طالبان لخوا دواړو خانه وشر واخیستل شو. هندوانو او خټکي چې بازار نه سم پټي کې پرېښودل، چې موږ بازار ته وختل چې بازار ته وي شو، بازار کې به یو موټر خټکي په 0 روپۍ 1200 هم چانه اخیستل، او 0 روپۍ د موټر کرایه وه، 300 روپۍ سرایوانی اخیستله، هغه خپلې پیسې هم نه پوره کولې. خټکي هندوانې په پټیو کې پرېښودل، څه وراسته شو، څه خلکو یې وړل، څه هم خرڅ کړي وو، هغه هم څه به طالبانو وشر موږ نه واخیستل، څه به اربکیانو واخیسته موږ نه وشر. خیر و خلاص، سکل مې یو پیکه په هندوانې وېوړې بازار ته، یو پیکه په هندوانې نه 0 روپۍ غوښتله، او ما موټروان سره خبره کړې وه 0 روپۍ کرایه، او 300 دلته سرایوانی اخیستل کېدله. هندوانې پیکه په ممدسې ورته خوشې کړ، ځان مې تینه ګوښه کړه، ولاړم وتښتېدلم.
د زراعت د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وایي چې سکل په 4900 هکتاره اویز مکه او په 4300 هکتاره للمیز مکه کې خټکی کرل شوی وو.
سکل په ولایت قندوز کې تقریبا 4900 هکتاره اضافه ده، او به خټکی کرل شوی وو، او په للمکه تقریبا 4300 هکتاره نه اضافه کرل شوی وو. 15600 هکتاره اندواني تخمینا لته کرل شوی دی په اوبې کې، او 1200 هکتاره للمکه د للمی اندواني دلته هم کرل کیږي.
نوموړی زیاتوي چې دهقانان د خټکیو او اندوانو لپاره مارکیټ نه لري، نو ځکه یې محصولات ارزان وو. خو هغه دهقانانو چې ناوخته خټکی کرلې ښه عاید ترې اخیستی دی.
چې خټکی سرطان میاشت کې تولید سو، بازار ډیر ضعیف وو، او زموږ زارین چې شکایت دلو ده وخت چې قیمت ډیر ټیټ سو، اندواني د خټکیو تا چیز خبر لرم، بعضی زموږ بازګرانو چې اندواني کرلې وو هغه بازار ته ارزانه کړو، هدر کې لمن زوی ول چې د غزمو کې ځای نور شان وکړي. د موږ بازګرانو زیات تقاضا د سرطانی دلوده چې باید د اندوانه او خټکی چې دوی تولیدي ذخیره سی، او په وخت چې دلته ضرورت بازار د مارکیټ ارزسي، چون اوس په خټکی او حاصل په ختمېدو ده، اوس نرخ قیمت چې د بازګرانو چې ناوخته کړلی اوس چې په مارکیټ ارزکی قیمت ډیر ډیر شوی ده.
فقیری وایي چې سکل د جګړو نه امنۍ او د لارو د بندښت لامل نور ولایتونو ته خټکی نه دی وړل شوی، نو ځکه یې په قندوز کې نرخ ټیټ شوی و او دهقانانو تاوان کړی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د پاکستان ولسی جرګې نن یو پریکړه لیک تصویب کړی دی. د امریکا د جمهور رئیس ادعا وی غندلی دی چې ویلی دی د پاکستان وسوالو ته چې امریکایي قواوې ورسره په افغانستان کې په جګړه بوختی دي پناه ورکوي. د روګر د مرکز پل عالم د دشت بهاري په سیمه کې د ملکی خلکو په یو کور باندې په هوایی برید کې 14 ملکی وګړي وژل شوي، 12 زخمي شوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د جلال آباد په ښار کې د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر په مېلمستون باندې د 2 ځان مرګو برید پای ته رسېدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دا خبرونه صحیح نه دي چې د دې ادارې رئیس محمد معصوم ستانکزي د طالبانو د چارواکو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان په افغانستان کې د خلکو د ورکېدو په حقله اندېښنه څرګنده کړې ده، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د توغندي ازمویل غندلې دي.
رانو اوریدونکو، دومه نیم ساعته خبری خپرونه په همدې پای ته رسیده. په څولانو شیبو کې دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا، لیلا مالشه.